قدر من اوریدونکو تر ارڅ لومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې نهمه چې د 1399 میجري شمسي کال د قوس د میاشتې د 19 نیټې سره برابره ده، دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې عمومي پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د جرمني په برلین پوهنتون کښې استاد ښاغلي ډاکټر اساق اتمر مرکه، د روغتیا په خپرونه کښې به په لندن کښې د داخله چارو د متخصص ښاغلي ډاکټر همایون وحیدی خبرې د انسانانو کې د ویټامینونو د کمښت او همدارنګه د نورو ډول ډول مرضي په اړه د هغه خبرې، او د خپرونې په آخر کښې به د اجاز افق په آواز کښې یو نوې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. له القاعدې سره طالبان د اړیکو تر شا ګډ ایډیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سرلیک لاندې سټارز انډر سټرایپس ورځپاڼې د دوو دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي کله چې طالبانو او د امریکا متحده ایالتونو د تیرې فبروري په میاشت کې موافقې نهایي کوله، د طالبانو مشرانو له القاعدې سره په منظم ډول په تماس کې وه. د دغې موافقې په اړه یې ورسره مشوره کوله او ډاډ یې ورکاوه چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورځپاڼې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکي له قوله کړي دي. د طالبانو پخوانی والي عبدالسلام حنیفي چې له 2000 کال وروسته د طالبانو بیل شوی دی خو له جګپوړي مشرانو سره یې تر اوسه اړیکې پالي، وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلی وه. سټارز انډر سټرایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو د طالبانو د پخواني یو اوسني غړو له قول لیکي چې ویلي دي له دې سره سره به چې طالبان د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعدې سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده، خو دوی دواړه ډلو ترمنځ فعال همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعدې سره طالبان د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه ځکه ده چې بیا دا هېواد هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي چې پر امریکا د بریدونو نیت لري. د سټار انډر سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې د یو افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د سیاست له کبله یې نوم نه دی اخیستی څرګندونې راخیستل شوي دي چې ویلي دي له کله چې د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري په 29 په دوه کې موافقه لاسلیک شوه، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې وه. د طالبان مشرانو ته یې پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هېواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي څو د طالبانو سیمیز قومندانان ملاتړ راجلب کړي. ښاغلي حنیفي بیا ویلي دي چې طالبانو او القاعدې ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساس ایښودل شوی دی نه ماتېدونکي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استدلال لیکلي دي چې په دې هېواد کې د طالبان د وسلوالو شمېر ښایي 55,000 ته تر 85,000 پورې وي، خو القاعده چې دغو شمېر یې په ټول نړۍ کې 2000 ښودل شوی دی. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمېر د 4000 څخه بیا تر 6000 ترمنځ وي. انډریو واکینیس چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څېړونکي په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغسې چې مخکې له دریو زیاتو هېوادونو په رسمیت نه پیژندلی، نو په دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښیي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي طالبان له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او طالبان د راضي کولو لپاره چې له القاعدې سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې پر وړاندې مشخص اقدام وکړي. د هغه په وینا دا یو واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشران به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یو مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې ده چې پر افغانستان تر بریتونو دوو لسیزو وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ پر وړاندې روان. د لس انجلس ټایمز په دې مقاله کې د طالبان د څو وروستیو بریدونو له هغې ډلې د کندهار په سنګیسار کلي کې د دې ډلې د اکتوبر د خونړیو بریدونو ته اشاره شوې ده. ورځپاڼې په سیمه کې طالبان د یو قومندان ادعا هم راخیستې چې ویلي دي چې دوی ورځ تر بلې مخ پر وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان د فبروري په 9 په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي چې امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو بریدونه نه کوي، چې په بدل کې طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایم لیکلي له کله چې امریکا له طالبان سره تړون لاسلیک کړ، خپل ټول پوځي عملیات یې درولي او دې کار اورپکو ته لاره هواره کړې ده چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي دي سره له دې چې د امریکا جنګي الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او نورو متحدینو لاډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تیاری نیسي. تمه ده چې د جنوري تر 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلې ده. آن تر دې چې د ناټو عمومي منشي تېره اونۍ د افغانستان په اړه دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دي. نیویارک ټایمز د امریکا انتخابات د افغانستان د ولسمشر ټاکنو سره پرتله کړي دي. څلور اونۍ وړاندې د جو بایدن د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې 3 ځلې رایې وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په لیکنه کې چې سرلیک یې دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړي مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې له دې چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا وروستي انتخاباتو د افغانستان د ولسمشري ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسي رایې او هم الکترونیکي کالج رایې وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمالي جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنۍ چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسې د دواړو ترمنځ ځواک وویشي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې جنګ کېری وشلی وو. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ټرمپ د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وی چې لوی جرګه دایره شي. د ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګریس غړو د ټرمپ د حکومت له لورې له افغانستان د امریکایي پوځیان د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګریس غړو د 2020 میلادي کال د ملي دفاع صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس یې د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 10,000 و، خو اوس 4,500 ته راکم کړل شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله هغه ژمنه عملي کړي چې په 2016 کال کې د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. سټرایپس لیکي: اوس داسې نه ښکاري چې تر کرسمس پورې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي. د ملي دفاع صلاحیت قانوني چې د 2020 میلادي کال دفاع بودیجه ټاکي، کانګریس ته واک ورکوي چې د نورو ځواکونو د ایستلو لپاره تر هغو د پیسو اجازه ورنه کړي چې پنټاګون او نورې ادارې په دې اړه راپورونه نه وي وړاندې کړي چې په افغانستان کې د ځواکونو کمېده به د امریکا پر امنیت او نورو مسؤلو څه اغېزه ولري. امریکایي مجلې نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی: آیا جو بایدن به بالاخره د افغانستان جګړه ختمه کړي؟ د دې مقالې په یو برخه کې راغلي: د امریکا پخوانی ولسمشر جو دبلیو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د برید سپارښتنه وکړه، خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړاوه. د لیکوال په خبره، باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ډیرو سرتیرو پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه، خو د هغه د ولسمشري په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود. نیشن لیکلی چې ډونالډ ترامپ په 2016 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یوار او د تل لپاره به په افغانستان کې جګړه ختموي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کار وکړي. د مجلې په خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دي. امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې په افغانستان کې خپل سرتیري د 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمنشي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیرنی ایستلو په اړه اندېښنې ښودلي. مجلې کې شواهد ښیي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن نظر یې د دې هیواد هغو پوځي چارواکو ته ورته دی چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوزي ویلي چې د ده په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړې وکړي. واشنگتن ټایمز ورسپارې بیا یو تحلیلي مقاله لیکلې چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی. لیکوال د ایران او القاعدې شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي، بلکې له القاعدې شبکې سره د هغه هیواد پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه تمرکز ولري. د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوې ده چې ایران له القاعدې شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونه لري او دغه شبکې ته مرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګېږي. د لیکوال په خبره کله چې د القاعدې شبکې بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو، ایران افغانستان ته دغې شبکې د تګ راتک او فعالیت اسانتیاوې برابر کړې. په مقاله کې راغلی دي چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوه اړخیزو ګټو اهدافو ته رسېدل تنظیم کړي، دې شبکې له ایراني چارواکو سره اړیکې جوړې کړې.
قدر من اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چیرونکی کارپو او د جرمنی د برلین په پوهنتون کې استاد شاغلی ډاکټر اساق احتمر ام دا اوس ما سره د ټلیفون په کرشه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلل مو د مرکې لپاره ومنل.
ژوندي اوسئ آشنا صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی، هره ورځ په سلګونو بېګناه خلک وژل کېږي، په قطر کې بیا دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شروع سوله، ستاسو د نظر دوی د اجنډا به څه وي په دغه مذاکراتو کې؟ آیا د اوربند او نور جنجالي مسایلو په اړه به دې موافقه ته سره ورسیږي؟
لکه څنګه چې په رسنیو کې راغلي دي، دوی پرون دغه درې ورځې دوی مسلسل ناستې درلودلې، یو خواته یو دویشت مادهیي اجنډا پیشنهاد کړی، د دولت لوري اتویشت مادهیي اجنډا پیشنهاد شوی، خو تر کوزه پورې چې مطبوعاتو کې دا خبره راغلی د طالبانو لوري اوربند باندې فعلا خبره نه ده کړی، او دغه موضوع یې د اجنډا په منځ کې، یعنی د خبرو اترو په منځ کې منلی چې کله موږ په نورو مسایلو باندې توافق ته ورسېدو، دا موږ کولی شو چې اوربند باندې خبرې وکړو. نو داسې ښکاري چې اوس خو هر یو په خپل هغه پیشنهادی اجنډا باندې ټینګار کوي، او زه چې فکر کوم تر څو پورې چې دغسې یو تسهیل کننده یا د دواړو خواوو ترمنځ کوم قوي مرچي موجود نه وي او دغه دواړو خواوو سره نږدې کړي، به دوی کېدای شي چې د اجنډا په بحثونو کې مخته سره ولاړ شي. خو د اوس دپاره لکه چې خپله دا د کار شیوا تقریبا دوه نیم میاشتو نه ډېر په بر کې ونیو، نو په اصلي اجنډا باندې خو طبیعي دی چې په دې باندې به وخت ډېر ضایع کېږي، نو وکتل شي چې راتلونکي څو ورځې دغه کوم خواته انکشاف کوي.
مننه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د بهرنی چار وزیر همدارنګه د افغانستان لپاره استازي خلیلزاد کوشش کوي چې په دغه پاتې یو میاشت کې دا مذاکرات یو پایلې ته ورسوي. آیا دوی به وکولی سي چې دغه دواړې لورې سره جوړ کړي په دغه جنجالي مسایلو؟ تاسو د نظره د دوی د دغه عجلې علت څه دی چې کوي؟
زه داسې فکر کوم چې امریکایان په یو بل جنجال کې اخته دي، او هغه جنجال د اسرائیل او د ایران د اتومي سلا خبره ده. اسرائیلیان ډېر زیات کوشش کوي چې ایران یا په امریکایانو باندې یا په عربانو باندې یا په خپله اسرائیل کې دوی کوشش کوي چې ایران باندې حمله وکړي. نو یو خو خپله د ترامپ پر میز دا اجنډا پرته وه چې داسې ویل کېدل چې خپل امریکایان به دغه اقدام وکړي، ولیکن د ترامپ د ریاست جمهوري په دوهمه دوره کې هغه امکان پیدا نه کړ، ځکه چې ترامپ انتخاباتو نه ګټل. او دغه یو میاشت هم چې پاتې دی، ډېر احتمال د دې دی چې د ایران اتومي تاسیسات د اسرائیلو د خوا نه په نښه شي. او د امریکایانو خو اصل فشار دا و چې په دغه دویمه دوره کې امریکا دا کار وکړي، لیکن اوس هم دا محتمل دی، یعنی کاملا د ترامپ د اجنډا نه دی وتلی. خو په دغه یو میاشت کې امریکایانو ته باید ترامپ وښيي چې دی څومره مسؤولانه د امریکا په ګټو پسې و. او دلته که ده هم یو لاسته راوړنه یي جمهوري خواهانو ته، نو بیا دا کیدای شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات د ترامپ د خوا نه امریکایي وګړو ته دا وښيي چې دوی په دغه دوره کې مسؤولانه د امریکا د ګټو دپاره کار کړی، یعنې امریکا په دغه برخه کې تلاش کوي. او بل سناریو چې هغه ډېر داسې محتمل هم نه دی، خو ویل کېږي دا خلک تبصره کوي چې یعنې امریکایان خپل حضور په عراق او په افغانستان کې ځکه کوي چې دوی آسیب پذیری کم کړي که دغسې احتمالات موجود شي چې ایران تر برید لاندې راشي، نو دوی به وشي کولی چې امریکایي منافعو ته دغه خساره کم کړي، یعنې خپل سرتیري په سیمه کې کم باید ولري. نو د دې په خاطر دوی تر یو حده پورې طالبانو ته نږدې شوي دي. او طالبان نه دا غوښتل شوی، چون طالبان په پخوا کې دوی کله چې په واک کې و د ایران سره دومره نږدې روابط نه درلودل. او هغه د سنی و شیعه بحث هم دلته مطرح دی چې ډیری طالبان سنی مذهبه دي، او کیدای شي د دوی د دغه حساسیت نه په ګټه اخیستلو سره دوی وشي کولی قوي پوتنشیال د ایران پر ضد افغانستان کې موجود شي. دا هغه تقریبا حدس و گمانی ندی، یعنی واقعیت دومره نپیگم چه اول لری و که با اول لری. خود دقیقی ها بحث هم شده ده چه امریکا هم کوشش کهی چه اوشی که ولی چه دقا تر یاو میاشت پوره حل کی. خود ما تا دیر عملی نخ کاری، یعنی دسته ساده خبره هم نیه چه طالبان دقا لوار و غختل سخه دوی پشاشی و پا یاو میاشت دیوشی که ولی چه و نتیجه تسر ورسید.
مننه. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن پالیسی رول تاسو په دغه مسله کې څنګه څېړئ چې آیا دوی به دغه اوسني جریان چې روان دی، د اوسني پروسه چې روانه دي، ته به تغیر ورکړي، کوم نوي مسایل به را وړاندې کړي، او که به دغه ته دوام ورکړي، او د همدارنګه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به د دوی پرېکړه څه وي؟
زه خو داسې فکر کوم چې امریکایان اوس خو دغه د امریکا وویلو ادریسیز هم دا خبره وکړه د امریکا نظامی لوړ پوړي چارواکي هم دا خبره وکړه، د امریکا کانګرس هم دا خبره وکړه چې د 4000 عسکرو راغونډه خپل سرتیري نه کموو او دا د ولسمشر په صلاحیت کې هم نه دی. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې راتلونکي ولسمشر جو بایډن هم خپل خبرو کې کله چې په کمپاین کې دی ویلي وو چې دې ته چمتو نه دی چې د افغانستان د امریکا عسکر په چور وتلو باندې توافق وکړي او دغه وتلې مربوط ګڼلي دي چې تر څو پورې چې دغه تهدید د تروریزم په افغانستان کې شتون ولري نو دوی به خپل حضور په افغانستان کې ساتي. او اوس هم چې د امریکا د ځینو چارواکو له خولې ده مونږ اورو د دوی هدف هم همدا دی چې تر څو پورې چې د افغانستان د صلح مذاکرات یو نتیجې ته ورسیږي او افغانان په خپل منځ کې توافق وکړي او دغه تهدید د افغانستان نه بیخي محوه شوی دی د نړیوالو هیوادونو پر ضد د نړیوالو پر ضد، نو دوی به په افغانستان کې حضور لري. لیکن د مذاکرات پروسه هغسې یو پروسه دی چې هر څوک که د امریکا ولسمشر وي نو بیا دوی به منتظر پاتې کیږي چې دغه مذاکرات کوم خواته ځي، د دغه مذاکراتو نتیجه به څه شی راوځي. نو دا یو پروسه دی، زه فکر کوم داسې به هم ونه شي چې مذاکرات په ټپه منحل شي یا ودرېږي او یا کوم بل لور ځان ته انتخاب کړي یا کوم بل طرف خواته لاړ شي.
مننه. ناټو د امریکایي عسکرو پر وتلو اندېښنې لري. تېره اونۍ هم د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د ناټو سرمنشي او د جرمني د بهرنی چارو وزیر په دې اړه خپلې اندېښنې د ټولو سره شریکې کړلې. ستاسو د نظر د دوی اندېښنې په څه کې دي او ولې د امریکا سره په دغه مسله کې دی اختلاف پیدا کړی دی؟
امریکایانو معامله خو طالبان سره داسې دی دوی توافق ته سره رسېدلي دي، یعنی یو توافقنامه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی. امریکا ډېر په هغه باندې تاکید کوي او هغه داسې فکر کوي چې امریکایي ګټو ته طالبان نقصان نه رسي یا هغوی دپاره مشکل نه دی. لیکن ناټو خو اندېښنه خپل د ژنیوا په کنفرانس کې سرګرم کې او دا وایي چې یو خو د دوی دغه سرتیري او منابع او پیسې چې په افغانستان کې مصرف شوي دي د دغه لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي، د بله خوا نه دغه تهدیدونه عملا په اروپا کې لیدل کېږي. یعنی دوی داسې بېلګې لري په دې څو ورځو کې، مثلا په فرانسه کې ځینې حرکتونه داسې ول، په خپله اروپایي هېوادونو کې دوی اندېښنې لري چې بیا د افغانستان نه توریزم خور نشي نورو ځایونو ته او دلته بیا افغانستان د توریزم خوندي ځاله جوړه نشي. نو د دې په خاطر دوی د یو خوانه سره د دې نه چې دوی امریکایانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي وو، نو بیا دلته ناټو داسې کوشش دا کوي چې یا امریکایان قانع کړي دې مسلې ته چې دوی به پاتې کېږي یا دا چې دوی به قانع شي. خو تر کوم ځای پورې چې د دوی د خبرو نه مونږ برداشت کوو داسې دی چې دوی حتی د ناټو منشي ویلې که امریکایان ووځي هم مونږ خپل مرستو ته خپل حمایت ته او خپل ژمنو ته افغانانو سره به ادامه ورکړو. یعنې دا د دې څرګندوی دی چې که امریکایان هم ووځي ناټو به په خپل سر بیا ځان ته تصمیم ونیسي چې به پاتې کېږي او دا مرستې به جاري ساتي او که به نه ساتي.
د افغانستان د مسایي هیوادونو نقش تاسو په دغه مذاکراتو کې څنګه څېړئ؟ په خاص ډول د پاکستان او ایران، چې دوی به هیا په رښتیا هم د افغانستان سره لکه په خبرو کې چې وایي د دغه سولې په پروسه کې رول ولوبوي، په داسې حال کې چې داسې معلومیږي چې د پاکستان او طالبان ترمنځ پر دې اختلاف دی چې طالبان د شورای نظارو د دغه تنظیمو د مشرانو سره نه غواړي ګډ حکومت جوړ کړي، داسې ویل کېږي. تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
یقینا پاکستان هم ډېر مهم رول لري په دغه مذاکراتو کې، او ایران هم ډېر مهم رول لري، ځکه ایران هم تاسو خبر یاستئ چې دېرش نه تر څلوېښت زره پورې د خپله د افغانانو نه دوی لشکر فاطمین لري، او هغه د افغاني کډوالو ځینې جوړ شوي دي، او دغه نفوذ لري دوی په افغانستان کې، مخصوصا د افغانستان په مرکزي برخه کې، او دلته همدا اوس دغسې قمندانان شته دي د همدغه فاطمین چې د دولت زور په هغوی باندې نه رسیږي، دوی تمام ورځ مشکلات حل کوي، مشکلات پیدا کوي خلکو ته، او حتی په دولتي پوستو باندې دوی بریدونه کوي، د هغوی نه تجهیزات اخلي په زور، او هغوی خلک سلا کوي. یعنې دغه د ایران هغه قدرت سړی دنه په افغانستان کې کتلی شو، همدغسې په نظام کې ډېر چارواکي داسې دي چې دوی ایران سره روابط لري. حتی د کرزي صاحب په وخت کې خو تاثیریدل چې یو مقدار پیسې د ایران دولت د کرزي صاحب دفتر ته ورکولې، او همدغسې نور هغه شواهد دي چې ایران په افغانستان کې ډېر قوي حضور لري. حتی د ایران مسله د اوبو مسله دی ډېر زیات، او همدغسې د اوبو د برخې په مورد کې ایران خپل تشویش لري، او پاکستان هم خو تاسو پوهیږئ چې هغه ستراتیژیک عمق د پاکستان څو غوښتنې دي په افغانستان کې، او هغه غوښتنې تر څو پورې چې هغوی ترلاسه نه کړي، زه فکر کوم دغه غوښتنې دوی اوس هم د طالبانو د خولې نه راوباسي، او بیا که دوی طالبانو سره څه مشکل ولري، زه فکر نه کوم که طالبان وشي کولی چې پاکستان سره اختلافات پیدا کړي، او هغوی په اصطلاح د پاکستان د خبرو نه سر وغړوي، ځکه چې د دوی شتمني په پاکستان کې دی، د دوی په اصطلاح ټول تسهیلات په پاکستان کې دي، دوی ته پاکستانیانو ډېر امکانات ورکړي. نو په دې بنیاد باندې زه چې فکر کوم طالبان څه چې پاکستانیان وغواړي هغه خبره به دوی مني. نو که د پاکستان غوښتنه دایي چې دوی هغه پخواني جهادي قمندانان یا مشران مخامخ راولي او طالبان سره کینوي، نو امکان لري دا خبره. زه فکر کوم چې که پاکستان غواړي دغه نفوذ دوی راوسی چې په طالبانو، ځکه چې همدا پاکستانیانو چې دوی ویل چې موږ دغه طالبان د مذاکرې مېز ته حاضر کړ، نو زما په باور پاکستان تر څو چې خپل ګټې ونه ګوري دغه مذاکرات نه بریالي کوي، او کله چې پاکستان مطمئن شو چې دوی خپل ګټې ترلاسه کولی شي، نو دغه مذاکرات به ورو ورو پرمخ لاړ شي.
مننه. همدارنګه د نورو هیوادونو نقش او رول د افغانستان د سولې په مسله کې څنګه څېړي؟ په خاص توګه د امریکا، د روسیې او چین خراب مناسبات، د هند او پاکستان نباتي جګړه به د افغانستان د سولې پر پروسې څه ډول اغیزې ولري؟ آیا تر هغو چې منطقوي اجماع نه وي رامنځته سوی دا هلې ځلې چې د سولې په اړه به ګټه ولري یا پایلې ته به ورسي؟
سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع دا ډېر مهمه خبره ده. د کرزي صاحب په وخت کې، همدغسې ډاکتر صاحب اشرف غني په وخت کې، دوی همیشه دا خبره کوله چې مونږ سیمه ایز اجماع رامنځته کړی، او په دې وروستیو کې د ډاکتر عبدالله سفرونه پاکستان ته، هند ته، ازبکستان ته، ایران ته، او همدغسې ترکیې ته په دې موخه باندې وو چې دوی دغه اجماع رامنځته کړي، او تر څو چې دغه اجماع نه وي رامنځته شوی، ځکه روس او امریکا دلته ګټې او منافع لري، د چین او د امریکا مشکل دلته شته دی چې چین په پاکستان کې سرمایه گذاري کړې تقریبا دو شپېته میلیارده ډالر یې د ګوارډر په تر باندې سرمایه گذاري کړې، او پاکستان د چین او د امریکا ترمنځ اوس هم دغسې واضح موقف نه لري چې یا د چین خواته دی یا د امریکې خواته دی، او په دې باندې امریکایان هم ډېر اندېښمن دي، او پاکستان هم خپل موقف ته ګوري، او د دې نه په ګټه اخیستلو سره کوشش کوي چې اول خو د هند سره د خپل مشکل حل کړي چې دا مشکل ډیر عمیق دی او پاکستان که افغانستان کې لاسته راوړنه ولري دا کولی شي چې په منطقه کې د هند هغه منافع وننګوي او تقریبا هند ګوښه وساتي د افغانستان نه او د سیمې نه. یعنی تقریبا افغانستان داسې یو پول دی چې د جنوبي آسیا او د منځني آسیا ترمنځ او داسې د تجارت او ترانزیت په برخه کې دا ډېر اهمیت لري. پاکستان دې ته ډېر لیواله دی. کله چې عمران خان کابل کې و یو خبره همدغه و چې مونږ غواړو چې دغه لاره د افغانستان مونږ خوندي کړو او دغه د ترانزیت لاره د پاکستان او د ګوادر نه منځني آسیا پورې مونږ ورسو چې دغه تجارت وغوړېږي. نو دغه ټول هغه ګټې دي چې د سیمې مختلف هیوادونه په دغه باران کې لري او تر څو پورې چې دغه ګټې د هر هیواد په نفع باندې یا د دوی په زړه باندې خوندي نه شي، نو زه فکر کوم دا مستقیما د افغانستان په مسایل باندې اغیز لري او دا بې تاثیره نه دی. یعنی دا ډېر مهم دی، یو خو سیمه ایز اجماع او بل زموږ داخلي اجماع. زموږ داخلي اجماع هم د سیمه ایز منطقوي اجماع پورې تړلی دی. که دغه هیوادونه ټول په هغه منافعو باندې چې ټولو ته ګټه ورسېږي یو اجماع ولري، نو بیا دغه مذاکرات هم په اسانه سره پرمختګ کولی شي.
مننه. د افغانستان د سولې عالي شورا جوړه شوله چې اکثریت بیا هغه پخوانی بدنامې جهادي څېرې دي. دغه شورا چې د اساسي قانون خلاف جوړه شوې ده او د افغانستان د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، مدني ټولنو او همدارنګه سیاسي شخصیتونو استازي پکې نشته، ستاسو د نظره د دغه شورا د جوړولو هدف څه دی او همدارنګه دا چې په قانون اساسي کې دا نشته او دا قانوني نه ده، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
داسې فکر کوم چې بیا د افغانستان دولت په هغه زوړ فرمول باندې روان دی او دا هغه فرمول دی چې هېڅ ګټه هم نه کوي او نتیجه هم نه ورکوي. ځکه یو خو دغه ډېر فاسد او افشا څېرې دي د افغانستان ولس ته هم نړیوالو ته هم. دوی په مجبور کې د مشکل یوه برخه ده، نه د مشکل د حل یوه برخه. یعنی که دغه جګړه په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله روانه وه، یو عامل یې د دغه کسانو شتون او د دغه کسانو د زور او د واک خبره وه چې دوی همیشه افغانان نه قرباني اخیستلی د دې په خاطر چې دوی خپل واک پاتې شي او خپل قدرت په خلکو باندې وساتي. نو دا ډېر نادرسته تجربه دی چې دوی بیا هم همغه فرمول باندې تللي، در حال چې که مونږ د مصالحې یو شورا جوړ کړی وی په دې کې باید روشنفکران، درېمګړي خلک، متخصصین، استادان د پوهنتون په بهر کې میشت هغه افغانان چې دوی یو څه د ویلو دپاره لري او دوی زړه د هېواد په ناخوالو باندې سوځېږي. نو دغسې یو عام شموله، یو همګیر شورا باید دوی جوړ کړی وی تر څو پورې چې د طالبانو دخوانه په دوی باندې اعتماد شوی وی. اوس چې طالبان سره دغه کسان تاسې کېنوی، اول طالبان دوی نه مني، ځکه دوی وایي چې د ټولو بدبختیو لاملین همدا تاسې هستئ. تاسو سره مونږ څنګه کېنو؟ بیا څه رقم حکومت تاسو سره مونږ جوړ کړو؟ بیا څه رقم مونږ او تاسې په افغانستان کې مشترک کار وکړو؟ دا هغه ستونزې دي چې یعنی زه داسې فکر کوم که مونږ طالبانو ته یو طرف د قضیې ووایو، لکه دا طرف هم تاسو همغه کسان ورسره کېنوئ، بیا د هغه خبره ادامه دی. دا به ډېر ښه وایي چې دغسې یو شورا رامنځته شوی وی چې طالبانو دوی سره مشترکه ژبه پیدا کړی وی. اوس چې که دوی سره د دې نه چې در چې که مونږ دا ترکیب د هیات ګورو چې مختلف کسان دي، لیکن بیا هم دغه یو دولتي هیات دی. یعنی د دولت او د دغه اوسني قدرت د ګټو ساتندوی همدغه هیات هم دی. دوی د دوی د منفعت نه، د دوی د ګټو نه په استفادې سره یا د هغوی نه په دفاع سره دا مذاکرات ته ورغلي دي. نو په دې بنیاد باندې زه داس فکر کوم چې دغه نسخه تکراری نسخه ده او ناکامه نسخه ده، تر څو پورې چې همداسې چې موږ ویلي چې نړیواله اجماع، داخلي اجماع، داخلي اجماع دا معنا نه لري چې همدا څو کسه جنګ سالار او څو کسه هغه فاسد څیرې چې دوی په شورا کې دي همدا کسان تاسو بیرته راولئ کېدوئ. دلته باید دولت مخکې د دې نه چې مذاکرات ته لاړ شي او داخلي اجماع دا معنا و چې د مختلفو قومونو نه سپین ګیري مشران او همداسې متخصصین په بار کې کسان یا متخصصین افغانان چې دي همدغسې د پوهنتون د استادانو دوی باید دغه اجماع درې کاله مخکې شروع کړی وای او دا همداسې ورو ورو مثلا اجماع د زر نفر را شروع شوی وای دا به ورو ورو همداسې کوېده 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 تر څو پورې چې بیخي هغه متخصص کسانو ته دغه اجماع رسېدلی وای، یا دغه متخصص کسان تللی وای د دغه تاریخچې سره چې دوی په دغه مذاکراتو کې درلودل، په دغه تفاهم کې درلودل، هلته به طالبان سره ناست وای، د هغوی اعتبار به هم وای، د نړیوالو اعتبار به هم وای. دلته اوس په دغه شورا کې اول خپله دغه حکومت د دغه شورا سره موافق نه دی، درې څلورې اوله ورځ هلته پرېنښودل رئیس جمهور، او همدغسې په دغه مجلس کې کرزه صاحب دوه درې کسانو نور پیشنهاد وکړ، ځکه دا لری پارتی دی ویل همدغسې اتانور د نورو کسانو نومونه واخیستل. دا هغه ستونزې دي چې همدا اوس نه دا ښکارېږي چې دلته عمومي تفاهم یا توافق نه دی رامنځته شوی.
تاسو اختلافات ته اشاره وکړله، دغه شورا څخه آیا هدف دا دی چې دغه د رئیس جمهور قدرت دی انحصار کې په داسې حال کې چې دا اوس دغه بعضو کسانو چې دغه شورا عضو دي میډیا کې دا خبرې کړي دي، مثلا محقق دا خبره وکړله چې رئیس جمهور به د قدرت څخه تیر شي او شورا ته قدرت انتقال کړي زیات، همدارنګه سید عیسی ګیلانی هم دا خبره وکړله، او خپل خلیلزاد دا خبره کړې ده چې دغه د سولې شورا به د قدرت په انتقال کې یا د قدرت په تقسیم کې به خاص رول ولوبوي. یعنی دا په دې معنی نه ده چې د رئیس جمهور صلاحیتونه به کسبي دا شورا اخلي بي. آیا داسې یو کوم سناریو د پردې تر شا روانه نه ده او دغه اختلافات رئیس جمهور او د شورا ترمنځ به څه پایلې ولري؟
یو خو دلته همدغسې فکر هم ما سره ته موجود و چې طالبان یا پاکستانیان غواړي چې دغه شورا په مختلفو ګروپونو باندې تقسیم کړي، ځکه اول پاکستان ځینې کسانو ته لکه حکمتیار صاحب او د پارلمان رئیس ته او ځینې نورو کسانو ته پاکستان ته دعوت ورکړ چې او د دوی د خولې نه بیا په مطبوعاتو کې ځینې خبرې راووتلې چې دا خپله زه فکر کوم باید نه وای شوی داسې. خو په هر صورت پاکستانیان دا کوشش کوي چې افغانستان حکومت که دوی سره اوده بری د افغانستان حکومت بایپاس کړي او دوی خپله مستقیم ځینې کسان طالبانو سره کینوي او طالبانو د هغه کسانو ترمنځ جوړ جاړی راوایسته کړي د دوی په خوښه. البته چې دغه موږ ولیدل په دې څو ورځو مخکې کې او هم د دې جرګې ځینې غړو په کابل کې مطبوعاتي مصاحبې چې وکړې دوی دا خبره وویل چې موږ د رئیس جمهور دپاره پاسخګوی ډیو، موږ د مصالح عالي شورا دپاره. خو بیا وروسته خپله ډاکتر عبدالله هم دا خبره په یو ډول رد کړه، او همدغسې کله چې دوی را وپوښتل شو چې تاسې اختلاف لرئ دی ویلې چې نه. او د بل خوانه طالبانو نطاق هم د رسنیو سره دا خبره وکړه چې موږ د موقتي یا انتقالي حکومت طرفداران نه یو، موږ نور شرایط لرو یا زموږ غوښتنې نورې دي، موږ موقتي حکومت نه غواړو. یعنې د هغوی هدف دا دی چې که موقتي حکومت راشي نو طالبان به د دې خبرو یو متعادل خواوي. یعنی لیکن طالبان چې دا غوښتنې کوي اوس، خو تر اوسه دا غوښتنې مطلق دا اجندا د دوی معلوم نه دی چې دا څه غواړي، خو لیکن د دوی د خبرو نه داسې څرګندېږي چې نه دوی ټول حاکمیت غواړي. دوی دا نه غواړي چې موقتي حکومت راشي، بیا په موقتي حکومت کې انتخابات وشي یا ریفورم وشي یا د ریفرنډم وشي یا څه وشي. نه، دوی غواړي چې دغه ټول حاکمیت ترلاسه کړي، پس له هغه به بیا دوی خپله ګوري چې چا ته ونډه ورکړي چا ته ونډه ورنه کړي. لیکن دا خبره تر اوسه پورې رسنیو ته نه ده راغله، صرف مطبوعاتو کې داسې راغلي دي. دوی یو نماینده په مطبوعاتو کې چې هغوی سره یې مصاحبه کړی، خبرې کړي دي، ویلي دي چې موږ د موقتي حکومت طرفدار نه یو، موږ نور شرایط لرو. هغه نور شرایط واضح نه دي چې دوی کوم شرایط غواړي یا څه نور شرایط دوی سره دي.
مننه. په دغسې یو حالاتو کې په داخل او بهر کې د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، شوراګانو، سیاسي شخصیتونو مسؤلیت څه دی چې وکولی شي د دغسې توتیو یا همدارنګه سناریو یا داسې مسایل لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله چې بیا تکرار نه سي او بیا د افغانستان خلک باندې دا خلک بیرته د سره حاکم نه سي او د سولې هغه واقعي لاره غوره سي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د دغه ټول خپل رول ولوبوي چې واقعي سوله راولي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم دغه حرکت رامنځته شوی دی او بهرني افغانان کوم چې دوی په بهر کې اوسېږي، دوی متخصصین دي او دوی خپل طرحې ملګرو ملتونو ته هم ورکړی، د افغانستان لوري ته هم ورکړی، طالبانو ته هم ورکړی او دوی په دغه تلاش کې دي چې وشي کولی چې دغه مذاکرات بریالي کړي او د هغو هدفونو نه چې دغه دواړه خواوې لري د افغانستان ولس دپاره د دې نه مخنیوی وکړي او د هغه ناوړه هدفونو نه زما مقصد دی. نو زه داسې فکر کوم یو خو د دوی مسؤلیت هم دی، بل دوی په حرکت کې دي یا دوی په دغه پروسه کې شامل دي او زما غوښتنه هم دغه ده چې دوی دې همداسې چوپه خوله پاتې نه شي، دوی دې هغه بینالمللي سازمانونو ته، ملګرو ملتونو ته، د هغه هیوادونو نه چې دوی په افغانستان کې په جنګ کې ښکېل دي په یو نوع د انواو او یا د افغانستان د حکومت دپاره دوی پیسې ورکړي دي، نو د دوی نه تقاضا وشي، دوی ته دوی سره د مجلسونه وشي، دا غږ د دوی ته ورسول شي او تر څو چې داسې نه شي چې ستاسو خبره بیا دغه واک هغسې کسانو ته په لاس ورنه شي چې بیا د دغه غمیزې ادامه وي. زه فکر کوم دغه جریان او دغه بهیر روان دی او انشاءالله امید هم دا دی چې دا به یو بریالیتوب ته ورسیږي سره.
مننه. تاسو په بهر کې دغه بهیر ته اشاره وکړله، په دغه کې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا د نورو سازمانونو او ټولنو شخصیتونو سره یو ځای هلې ځلې شروع کړي دي چې څو د قطر په مذاکراتو کې د درېمګونی رول ولوبوي، همدارنګه غواړي چې په دغه اوسني مسایلو څخه چې روان دي مخنیوی وکړي. تاسو د دغه شورا او په مجموع کې د دغو هلو ځلو پایلې څنګه څېړي چې آیا دا به امکان ولري چې دی وکولی شي په دغه مذاکراتو کې درېمګونی رول ولوبوي، همدارنګه دوی د افغانستان په دغه اوسني وضع باندې تاثیر ولري او د بهر میشتو افغانانو په مجموع کې د میلیونو افغانانو غږ پورته کړي؟
زه داسې فکر کوم په دننه افغانستان کې خو یقینا چې ټول خلک دې ته هرکلی کوي، دې ته هرکلی وایي او د طالبانو په منځ کې هم تر اوسه پورې داسې یو نظر د مخالفت ما نه دی لیدلی یا حداقل ما نه دی اورېدلی او دغه خوځښتونه باید ادامه پیدا کړي او دغه کسانو ته دوی باید وخت هم ورکړي. زه فکر کوم که دغه د پیوستون دغه شورا چې په بهر کې دی د دوی نمایندګان حتی دعوت شي قطر ته، او ځکه چې دواړه خو افغانان دي او دوی هم افغانان دي، دوی د مسئولیت واخلي چې دغه مشترکه ژبه مشترک اجنداګانې د دواړو خواو ترمنځ پیدا کړي، ځکه که دغسې دو متقابل ډلې په خپل منځ کې په خپل موازیو کې ټینګ ولاړې نو د پیشرفت امکان ډېر کم دی. او زه امیدوار یم چې دغه کار به ترسره شي او دا به د افغانانو دپاره او هم د طالبانو دپاره او هم د افغانستان دولت دپاره د منلو وړ وي او نړیوال او هغه سازمانونه چې دوی دغه پروسې سره کومک کوي باید په دغه برخه کې توجه وکړي او د دوی د پوتنشیال او ظرفیتونو نه استفادې سره، د دوی د نفوذ نه په استفادې سره دا دوی د رامخته کړي، لکه د یو درېیم ګړي خوا په حیث باندې تر څو شي کولی دغه درېیم ګړی خواوې دوی دواړه سره رانږدې کړي. دا یو مکلفیت هم دی افغانانو لپاره.
مننه. ما وروستۍ پوښتنه دا ده، په افغانستان کې د معارف وزارت پریکړه کړې ده چې د لومړي دوام دریم ټولګي زده کوونکي و مسجدو ته واستوي چې هلته دغه درې ټولګي هلته تیرې کړي. ستاسو د نظره دغه پریکړه څومره عملي بڼه لري او دوی ولې داسې یو تصمیم نیسي په داسې حال کې چې په مسجدو کې کله داسې شرایط وجود لري چې دغه وړو ته دې درس ورکول سي او دغه پریکړه تاسو څنګه څړي؟
دا خو یو غیر مسلکي پریکړه ده. زه داسې فکر کوم چې که څوک د تعلیم او تربیې په الفبا باندې پوه شي دغه پریکړه نه کوي. د بل خوا نه د معارف وزارت یو نماینده په مرکه کې خپل ویلي دا د هغه سیمو دپاره دی کوم ځای کې چې مکتب نشته، یعنی دا د ټول ښارونو دپاره نه دی. خو په هر صورت دا صحیح پریکړه نه ده، ځکه کومځای کې چې مکتب نشته خود په خود هلته خلک خپل ماشومان جومات ته لیږي. دا خو موږ تاسو ته ټولو ته معلوم دی چې پخوا وختونو کې موږ خپله جومات کې سبق ویل، ما خپله جومات کې سبق ویلی او په همغه صنفونو کې چې مثلا اول او دویم صنفونو، نو دا طبیعي ډېر عنلمي خبره وه پخوا. لیکن که موږ دغسې یو د تعلیم تربیې یو کریکولم یو نصاب موږ لغوه کوو او هغه نصاب ورو د په اصطلاح د جوماتونو ته، دا غیر مسلکي دی. ګوري نصاب تعلیمي داسې یو شی دی لکه د دوا ترکیب. تاسې اسپرین کله چې په فابریکه کې په هغه د دوا جوړولو په فابریکه کې دا ګوري اسپرین د هغه مقدار موادو نه ترکیبیږي کوم چې د اسپرین د تابلیت دپاره پکارېږي، یعنی اسپرین د بل شي نه تاسې نشي جوړولی. نصاب تعلیمي هغس دی چې هغه خاص ترکیب لري ځان ته د اول صنف نه یا تر دولسمه تر فاکولته او داسې لوړو زده کړو پورې. نو په دې ترتیب سره کله چې موږ درې کاله یو ماشوم په یو سیستم کې اچوو او هغه نه دیني او په اصطلاح خپل دینی زده کړې ترسره کوي، یا هغه الفبې چې په زیرو زورو دا خپله عربي دی زیرو زور چې لري دا، یعنی زمونږ په اصلي پښتو کې په دري کې زیر او زور تشدید دا شهر نشته. نو شاګرد چې تاسې د اول نه په هغه قاعده باندې روان کړي نو بیا دا خو د سیستم نه تاسې وتلي یاستئ. نو په دې ترتیب سره دا ډېر غیر معقول تصمیم دی. خو نو زه نه پوهېږم چې وزارت معارف ولې دغسې یو تصمیم نیولی. خو بیا هم اکثر اولونه په دغه برخه کې ډېر زیات دي، په دې برخه کې ټول خلک مخالف دي او زه فکر نه کوم که دغه واقعي جنبه ځان ته پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او په برلین پوهنتون کې استاد ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
سلامت
مننه. د خدای پامان. گرانو او قدرمن اوریدونکو د روغتیا په دا خبرونه کې مو د ویتامینونو او دا چې څه ډول په بدن کې ویتامینونه کمیږي او انسانان په څه ډول مریضیو اخته کیږي او باید څنګه د میوو سابو او نور خوراکي مواد څخه ویتامینونه واخیستل شي مو په انګلستان کې د داخله مریضی ډاکټر شاغلی هماین ویدی ته بلنه ورکړې ده چې په دغه اړه تاسو ته معلومات ورکړي. البته باید ووایم چې شاغلی ویدی صاحب یو د ډیرو تکړه او وتلو ډاکټرانو جملې څخه دی چې په اوس وخت کښې د انګلستان د طب په یو پوهنتون کښې د استادۍ دنده هم پر مخ وړي. دا د ستاسې توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر همایون ویدی، ډاکټر امراض داخله عمومي، سلام های ما را از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
آقای آشنا، تشکر یک جان از اینکه به ما زنگ زدین. در قدم اول ما سلام های خدا به تمام دوستای افغان خود و شنوندگان رادیو دوست تقدیم میکنم.
تشکر، لطف کردین، مهربانی شما است. جناب ډاکټر صاحب، توریکی برای شما خفتر معلوم است، شما به این خصوص تخصص داری. وجود انسان ها برای ویتامین های مختلف ضرورت دارد که نبودن یکی از ویتامین ها سبب امراض در داخل بدن می گردد. اگر شما در مورد این که به کدام ویتامین ها بدن انسان ها زیادتر ضرورت دارد توضیح نمایید و همچنان نبودن آن چه تاثیراتی دارد؟
تشکر. بدن انسان به یک مقدار زیاد ویتامین ها ضرورت دارد که از جمله ویتامین های مهم از او را که من میتونم بر شما نام بگیرم ویتامین A، B، C، D و خود ویتامین B باز گروپ های دیگه داره که ویتامین B1 است و B2 و B12 و B6 است که عدم موجودیت از این ویتامین ها باعث امراض مختلف در وجود بدن انسان میشه و این ویتامین ها باز با دو گروپ تقسیم میشن که ویتامین هایی است که با حساب انگلیسی رو میگن واتر سالبل، یعنی که توسط آب جذب میشه و کمک و دیگهش فت سالبل که با کمک چربی و روغن جذب میشه.
چه وقت یک شخص میتوان درک نماید که کدام ویتامین در بدن وی کم است و چطور میتوان آن را تکمیل نماید؟
برازی که آدم بفهمه که کدام ویتامین به وجود آدم کم است و چی وقت آدم درد میکنه، او یک اندازه وقت میباشه که باعث مریضی میشه. فرض میکنیم اگر ما ویتامین سی کم بود داشته باشیم در وجود خود، معمولا بیدهای آدم خون میشه و وقتی که دندان خود آدم برس میکنه بیده ها خون میشه. و اگر فرض میکنیم ویتامین ای کم بود داشته باشه آدم، که باعث چشم میشه که آدم پرابلم های چشم با وجود میاره. مثلا ویتامین بی اگر کم بود داشته باشه، اگر ویتامین بی 12 مثلا آدم کم بود داشته باشه باعث میشه که آدم کم خون باشه. و همچنان ویتامین دی اگر کم بود داشته باشه، آدم معمولا استخوان های آدم ضعیف با وجود میاره و یک پرابلم هایی که معمولا در اطفال وجود داره برامره کیت سیات میکنن که استخوان های از نا کج میشه حتا و به خاطر ضعیفی و باعث میشه کلسیم به صورت درست جذب نشه و هر ویتامین به خود یک علائم را ایجاد میکنه در وجود انسان.
شما پیشتر گفتید که یک تعداد ویتامین ها از آب انسان ها اخذ میکنه و یک تعداد از روغن. اینا را اگر توضیح کنید چطور از آب؟
از آب چی نمیشه؟ به نام یک تعداد ویتامین ها را به نام واتر سالبل میگن. واتر سالبل ویتامین ها یا که اینا این ویتامین ها در آب حل میشن. فرض میکنیم ویتامین سی را که ما میگیم، این ویتامین سی واتر سالبل ویتامین است. این ویتامین ها در وجود ذخیره نمیشه، معمولا روزانه ما ضرورت داریم که از این ویتامین ها بگیریم. و اگر در صورتی که ما این ویتامین به صورت متداوم اما وقتا نگیریم، باعث میشه که ما بسیار به زودی کمبودی از این ویتامین ها در وجود آدم احساس شود. و بعضی ویتامین ها است که ما گفتیم فت سالبل، یا این ویتامین ها در خود روغن حل میشن و این ویتامین ها در وجود ذخیره میشن. مثلا ویتامین بی، ویتامین ای، این ویتامین ها فت سالبل هستن و اینا در وجود ذخیره میشه و اگر شما مثلا یک مقدارش یک مدت را اگر از این ویتامین ها نگیرین، او قدر کمبودی از این دفتن احساس نمیشه، دفتن محسوس نیست. اما اگر به صورت متداوم از این ویتامین ها را نگیرین، باز در اون صورت شما کمبودی از این را احساس میکنین.
تشکر. در این اواخر در مورد ویتامین 12 مطالعه و ریسرچ صورت گرفته و گفته میشود که کم بودن آن به مغز انسان ضرر میرساند. در این مورد اگر صحبت نمایید.
ویتامین B12 در قدم اول بسیار زیاد مهم است در ساختن خون، و یعنی ویتامین B12 در عدم موجودیت ویتامین B12 آدم معمولا مریضا کم خون میشن. در قدم اول یکی از ساینای از این که هست به حساب از این که اون نفر کم خون میشه و دلایل از این که ویتامین B12 را گرفته نمیشه، چرا گرفته نمیشه، بعضی مریضی هست باعث میشه که ویتامین B12 گرفته نشه. فرض میکنیم در بنام پرنشس انیمیا میگن رقم مریضی است که در معده در روده جذب از این ویتامین ها کم میشه، چون مواد را در روده 12 انگشته ترشو میشه که او میتونه که ای را انتقال بده در وجود و اونمو کم میشه. با تداوی از او به شکل دیگه ویتامین B12 را باید سپلمنت شه برای مریض داده شه. بعضی حالت ها بعضی کسایی ایجاد میشه که اگر شما متوجه باشین که در اینجا مردم بسیار زیاد اعتقاد ویجیتریان هستن یا ویگن ویجیتریان هستن، کسایی هستن که ایچ هستن چی نمیخورن، مواد ایوانی رو نمیخورن، چون ویتامین B12 زیادتر در جگر، گرده، در گوشت و همچنان در مواد لبنیات زیادتری پیدا میشه و سریق از او آدم باید ویتامین B12 را بگیره. کسایی که ویگن هستن و اونا اصلا چی نمیگیرن، مواد ایوانی را نمیگیرن، معمولا اونا به کمبودی ویتامین B12 مواجه هستن. و همچنان هم که شما خودتان گفتین درست است، در قسمت تفکر و در قسمت خود مغز هم پرابلم های را ایجاد میکنه که معمولا کسایی که تداوم الکحول میگیرن، شراب میخورن و به اونایی که مثلا ویتامین B12 را دیفیشنسی ویتامین B12 و ویتامین B6 یا را مواجه میشن، اونا درست نمیتونن که توازن خود را به دست بگیرن و باعث از این میشن وقتی که اینا را میرن اصلا نمیتونن خود امی توازن خود را به دست داشته باشن. اصلا اونا احساس از این نمیتونن که به زمین پای خود را که میمانند و چی فاصله بتونن که ما شما وقتی که را میدیم ما شما میفهم که کنار زمین میرسه و ما پای خود روی زمین بسیار به صورت درست میمانیم. بسیار متداوم اینا مشروب میخورن و اینا در حقیقت الکحولیک هستن و اینا به ویتامین B12 و به ویتامین B12 یا کمبود از این و در وجود از این احساس میشه، اونا به صورت درست نمیتونن اینمی رو تعیین کنن که درست چی رقم پای خود بانن. اگه متوجه باشین کسایی که به این امراض مواجه هستن شکل را رفتن از اینا تغییر میکنه و این رقم میخواین که پیدا کنن زمینه وقتی که پای خود زمین میمانن میپالن، یعنی که اونا دقیق نمیتونن بفهمن که اینی فاصله زمین است و میتونن آدم پای خود در اینجا بانه. ولی خود از این آپتیک همین خود عصب که برای چشم عصب میترد آپتیک نرف اونمو رو هم التهابی میسازه که اگر کمبود ویتامین B12 باید التهاب از این و خود از در چشم هم تاثیر منفی داره و در پالوش مخصوصا به عصب که با دستا و پایا ارتباط داره زیادتر تاثیر منفی داره.
پس در مجموع انسان ها باید چی کنه که امی ویتامین های بدنشان پراشونه؟ کدام میوه را باید استعمال کنه؟ از کدام میوه کدام ویتامین میتونه خوبتر بگیره؟
مهمترین چیز را که آدم باید به خاطر ویتامین ها متوجه باشه ایسته که باید آدم همیشه مواد غذایی خود بسیار بالانس فرض میکنیم، به خاطر از اینکه چون من رو هم قبل که اول گفتم بعضی ویتامین ها واتر سالوبل هستن و اونا رو باید در روز آدم ضرورت داره که باید آدم بگیره، به خاطر گرفتن ما سبزیجات و میوه‌جات بسیار زیاد مهم است که آدم به شکل متداوم هر روزه از او آدم بگیره. و غیر از او آدم به کمبود از این ویتامین های واتر سالوبل که مثلا ویتامین سی و مواجه میشه و در پولیش بعضی ویتامین های دیگر هست که بسن اونا فرد ساله بلستن آدم میتونه که از گوشت و از مواد مثلا شیر و پنیر و حبوبات اینا به دست بیاره. به این خاطر گرفتن میوه در قدم اول در زیجات بسیار جد مهم است و در پلوی از او گرفتن گوشت هم به مقدار معینش دیگر نه به این که بسیار جد افراد شده ایش بسیار مهم است کنم بگیر و همچنان در پلویش شیر و پنیر و تخم و اینا هم بسیار ضرور است که بتوان آدم همه ویتامین ها را به شکل درست به وجود خود آدم بگیره.
در مورد گوشت گفته میشه که هر روز اگر خورده شوه تاثیر منفی میکنه و بخصوص با معده، در این مورد نظر شما چیست؟
خوردن گوشت سرخ به شکل که آدم هر روز بخوره به نظر همین اصلا تحقیقات نشان داده که درست نیست و باعث خود میخوردن گوشت باعث امراض مختلف میشه. درست است که در پلوی خود فایده های خود داره اما نه به شکلی که آدم باید بسیار جادوره زیاد بگیرم. گوشت در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما مقدار گوشت سرخ در خوراکتان کم کنید این کمک زیاد میکنه در آینده که بسیار زیاد از سرطان جلوگیری میکنه. تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما خوردن غذایتان به صورت توجه کنین به خوردن غذایتان به شکل درستش میتونین 40% از به وجود آمدن سرطان در وجودتان در آینده جلوگیری کنین. مثلا چی رقم میتونین 40% جلوگیری کنین و چی رقم غذایتان رو متوجه باشین؟ اول گوشت سرخ به صورت بسیار کم استفاده کنین. معمولا کوشش کنین که گوشت سفید مثل ماهی و مرغ اینا رو بگیرین. دومی که از سگرت کشیدن جلوگیری کنین، از مشروب خوردن جلوگیری کنین، زیادتر کوشش کنین که میوه‌جات تازه را صرف کنین و ترکاری. در این صورت ما میتونین که 40% از بروز سرطان در وجودتان جلوگیری کنیم.
تشکر دکتر صاحب. میخوایم در ارتباط با یک مسئله دیگه پرسان کنیم. یک عدد اشخاص در فصل بهار و تابستان حساسیت نشان میده، یعنی حساسیت داره یا الرژیک نامیدیم، علت این حساسیت چی است و چطور میتوان آن را تداوی نماییم؟
همین حیفی داره که به حساب اینا میگن و اساسیت که مثلا وقتی که در اوایل بهار وقتی که معمی پولن درخت ها بسیار زیاد میشه اونا بسیار زیاد چشمایشان بسیار او میزنن، همچنان از سر بسیار زیاد میزنن، بینیشان جاری میشه یا یکی بسیار بند میشه. این دیگه ایمیون سیستم است که وجود از اینا قبول نمیکنه اونمو مواد را که از درخت ها و از گلا در موسم بهار به صورت مقدار زیاد به وجود میه اونو رو نمیتونن قبول کنن. که اگر متوجه باشین زیادتر در این مماله که غربی بسیار زیاد دیدم شما در افغانستان وقتی در افغانستان بودیم و قرار از این موضوع مردم ما زیاد انج نمی بردن یا ای که در اونجا زیاد درخت و گل و چیزا نبود اما در اینجا زیادتر است یا ای که درخت ها و گل های زیاد کلیش بسیار زیاد چی شده مواد کیمیایی. خب ما در این قسمت دقیق گفتارم نمیتونم و شاید هم به دلیل ازی باشه که اینجا بسیار زیاد درخت و چیزا زیاد دارن و گل و چیزا زیادتر است از مملکت ما کردن به اون خاطر شاید اینجا زیادتر دیده شد. و این ایمیون سیستم است از خود وجود هم در مقابل ازی مجادله میکنن. خب معمولا در این برتداوی در اینجا یک دوا میتن به خاطر ازی که روز یک تابلیت میگیرن کمک میکنن. معمولا کمک میکنه سترزین است یا لوراتیدین است، این نام های دواست شاید آسترالیا به نام های دیگه یاد شد و یا بعضا یکی کمک هم میکنه قطره چکان چشم هم میتن یا بعضی وقتا سپری بری بینی هم میتن که او سپری خودش هورمون استروید است. ما خودم در قبلا دیگه از تحقیقات ها خوانده بودم که اگر شما بتانین حاصل از امون منطقه را پیدا کنین که از خود منطقه مون اصل جور شده در منطقه که زندگی میکنین اصلش جور شده باشه و روز یک قاشق چایخوری از این اصل بخورید کمک زیاد میکنه که نمیده در مقابل زمین شما مقاومت پیدا کنین. و دلیل شامیست که اصل هم میفهمیم که خودمی زنبورای اصل از تمام گلا جمع میکنه مواد و از او اصل جور میکنه، یعنی که شما خود مواد را که باعث حساسیت میشه بسیار کم هر روز میگیرین و وجود شما در مقابل از این میتونن که مقاومت پیدا کنن.
در این مورد یک مشخص دوای از این کشف شده ولی هر دوایی که پیشتر شما گفتی و همچنان بعضی دوای دیگه است مردم ای را استعمال میکنه هیچ تأثیری نداره. در این مورد کدام دوای نو برامده؟
دوایی را که من قبلا با شما گفتم او اصلا تداوی نیست، او صرف امو وقت کمک میکنه امو روز که بگذره و بعد از او یعنی که روز کمک دار میکنه که امو علایمش نگیرین و هر روز باید او رو بگیرین مخصوصا دمو وقت فصل اساسیت دیگه به حساب. اما تداوی به شکل مشخصش به وجود نامده. برای یک مدت برای چند سال یک پیچکاری استروئید استفاده کردن که دمو وقتی که دمو فصل شروع زمی اساسیت هم کسایی که میخواستن یک پیچکاری میشنن که اونایی ضرورت نداشتن که دمو مدت سه ماهی که همین پرابلم ها ایجاد میشه کنم دوایی بگیرن، چون او یک دیپای استروید در وجودشان پچکاری میکن و ای کمکشان میکرد که هیچ اصلا همین علایم حساسیت نگیرن. اما او چی شد؟ باعث پرابلم های دیگه میشد که از او جمله پرابلم هایش بلند رفتن فشار بود و همچنان باعث دیابتیس یا مرض شکر میشد. با خاطر از او فعلا جلوگیری کردن و اگر چی در مارکت شاید شما پیدایش کنین اما معمولا دفترها کش میکنن که بر مریضی خود ندن. در غیر از او کنم تداوی مشخص بر از او وجود نداره فعلا.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، صحبت بسیار جالب است. سوالای دیگه هم است چون وقت کم است. باز در پروگرامای آینده شما را باز زحمت خواهیم داد، در ارتباط با بعضی مسائل صحبت خواهیم کرد. محترم دکتر همایون ویدی، دکتر امراض داخله عمومی، تشکر از صحبت مفید و علمی و معلوماتی شما. برای شما موفقیتای هرچه بیشتر می‌خوام.
تشکر از شما، امیدوارم که تا اندازه‌ای تونسته باشم به سوالای شما جواب داده باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ.
وید دریا بم پس فو پسی روان شما وید دریا بم پس فو پسی روان شما بعد ما وشکرم کارا وایزد تو پان شما بعد ما وشکرم کارا وایزد تو پان شما دریا بوم پس تو پسی روان شما بادم وشکرم لارای زب تو پان شما ساحل میر پریر شد پاڈونو کی دس رو سندرو साहिल में प्रिय शोध पाडुनो की दसरो संदरो यरगलिस शेर शुमना रदार पान शुमा यरगलिस शेर शुमना रदार पान शुमा बाद विश्क्रम लारा वाइजत तो पान शुमा बाद विश्क्रम लारा वाइजत